السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل 3 تر 4 بجو په دې غړې کې ز منور شاسته کوربای د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکه اوریدل شي خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زمو همکار فرخنده ساتي وړاندې کوي
پاکستان او چین د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پروژې یوازې اقتصادي او پرمختیايي بللې دی او دا چې دا د هیوادونو د خپلواکۍ له موضوعاتو سره هیڅ تړاو نه لري په بنو کې نن د شمالي وزیرستان به کورکل شو د مالی مرستو نه ترلاسه کولو خلاف احتجاجي لاریون کړی دی او د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د یوکرين مکمل خود مختاري بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه خبره وي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د چین سره د اقتصادي راهداري پروژې د ټولي سیمې د پرمختګ لپاره ده یاد وزارت ته خالی په مازیګر خبريالانو ته لیګلی یو خبر پانه کې زیاته کړي چې دا پروژې د پرمختیا او د خلکو ترمنځ تړون لپاره ضروری ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا لخوا دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د ریپورتونو ترمخه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 اونۍ د کانګرس توریدنې پر مهال ویلی وو چې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې ځینې لارې له متنازع سیمې تیریږي د امریکا دفاع وزیر په دې اړه وضاحت نه کړې خو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي د نوموړي اشاره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر لورې ته و نفیس زکریا دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه په جمو کشمیر کې د هندي ځواکونو د بشري حقوقو پر سرغړاونو هم خبرې وکړي اخوا چین هم د ترجمې په ورځ ویلي دي چې دغه د پرمختیايي پروژې د هیوادونو د خپلواکۍ له موضوعاتو سره هیڅ تړاو نه لري هند جمو کشمیر مسله داخلي موضوع بولی د بشري حقوقو له سرغړاونو انکار کوي او پاکستان تور پورې کوي چې دغلطه د واستوالو ډلو ملاتړ کوي د پوزي عملیاتو لوجې د شمالي وزیرستان به کورکل شو نن په بنو کې یو احتجاجي لاریون کړو له حکومت خپلوسي متادستنه دوه غوښتنه کړې ده دوی دا هم ول چې د اقتصادي چې دوی دا هم ول چې د قدرتیا فتونو د نظم اداره اف ټي ام ورته مالی مرستې په وخت نور کوي او دا شان د ډیرو هغو کډوالو مرستې بندې کړې دي چې لا هم خپلوسي متادستانه شوي د کډوالو د کمیټې غړی ملک غلام خان وایي کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ګڼ مشکلات لري
12000 روپے مہوار کیستا ہے داغا پیسے میں دیکھ لتا دے بار بینگنا دے ول بینگنا دریمی دادا دیکھ کے کاروبار نہ سر روزگار نہ سٹا داری پے درما میاس کی جے دے ودے خالتا نہ راستے کچرے دے می دام اصلا حال نہ سمیرو دے پشاور بی ایم ایم کے باقاعدہ بسترے سرا دے دینہ پودی کے پوتے وچ تے پر دام اصلا دے حل کرین
بلخوا د اف ڈی ایم ای د معلوماتو اسسټنٹ ډایریکټر عطا الرحمن وای دوی د سیفران وزارت نه د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې ده په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي لوجې د مړو شو کسانو شمیره اته سلويخت تر رسیدلې او تر اوسه د 2000 کسانو د ډینګي طبي ټیسټونه شوې دي د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د ډینګي ناروغي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر شاهین اپریدی د خالی پورز مشال ریډیو ته اول چې تر 1300 پورې کسانو کې د ډینګي ناروغي تصدیق شوه دي او په دې کې تر 1300 پورې کسان له هسپتالونو فارغ کړل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره د دوی حسیر روان دي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرینن مشال ریډیو ته ویل چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده
موږ په بدخشان کې ډیر خو عملیات تر سره کړی دي ډیر دښمن ته مطالبات رسولې دي موږ پلان لرو لکه چې د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ونیول موږ همدغه پلان لرو چې ټول ولسوالۍ پاک او د دښمن وجود پاک
د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د 13 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده د ولسی پاسون کوونکو په سیمه کې د مشال ریډیو افغان څنګه تویلې چې په دغو بهرنیو جنگیالیو کې چچن عرب ازبکستانی تاجکستانی پاکستانی او ایغور شامل دي اخوا وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د یوکرين بشپړه خود مختاري بیرته بحالول د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه خبره وي. جان هانټسمن چې د یوټا گورنر وو په داسې حال کې خپل دنده سنبالوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نوموړي پرون په سالت لیک کې په وینا کې اویل غواړي روس سره اړیکې خې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې لومړی ګام به ماسکو ته د خپل نړیوال پیژندل شوي سرحدونو دننه د یوکرین کنټرول ته نه راستنېدل وي. ماسکو په 2014 کال کې د یوکرین کرایمیا سیمه خپل ځان سره شامل کړه او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له دغې مودې راهیسې په جنگ کې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. امریکا او یورپ یونین په دې لړ کې په روس ځینې بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی له شمالي کوریا سره به یوازې په یو خبره کار وکړي، خو هغه د دغې وضاحت ونه کړ. پرون په یو ټویټ کې ولسمشر اوویل په تیرو 15 کلونو کې د امریکا ولسمشرانو او د دوی انتظامي د شمالي کوریا سره یو شمېر لوازنامې کړي دي او پر دغو ډېرې پیسې هم خرچ شوي دي. هغه وایي پر دغو لوازنامو عمل نه دی شوی او سرغړونې یې شوي دي او دا شان یې امریکایي مذاکراتي ډلې هم دوکه کړې دي. ولسمشر ټرمپ دین وړاندې دا هم ویلي امریکا او اتحادیان د شمالي کوریا د اټومي خطرونو د بچکولو لپاره دوی دغه هیواد مکمل تباه کول هم شي. او بل خبر دا چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوال نی زرګونو پلویانو پرون په ټول هیواد کې مظاهره وکړي. دا مظاهره په داسې حال کې شوې دي چې پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 کلیزه هم وه. پولیسو په ټول هیواد کې په 100 مظاهره کوونکي نیولې دي. په دې کې د ولادیمیر پوتین کورنۍ ښار سینټ پیټرسبرګ کې هم کسان نیول شوي دي.
زمنګا همکار فرخندا صدر ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د بشال ریډیو سره چې اوسې نو پر روانه غړې کې د غریپورټونه اوریدل شي. پاکستان د امریکا هغه اندېښنه رد کړې چې وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري له متنازع سیمې تیری کې سورین کې د تسنګ ګوري.
په دې کې درې مقصدونه پوره کیږي. یو خدای چین مخنیوي نیول کیږي، بل هند په خوشحالي کې، درېم په پاکستان باندې یو قسم پریشر ډیولپ کیږي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت یې نخپل سیمو ته ستنوي او نور سره مرسته کوي.
نیسته حکومت یو اعلان کړی و چې داخلو چې څه ترې واپسي شوی نه دته په میسج په ذریعہ باندې 12,000 روپۍ منځ کې میز ورکوي. پر نن تاریخه ترې هر میاشت میز دامې سیګنال تیزی او تاریخ نشته.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي له وجه د ناروغۍ په نتیجه کې د مړو شمیر سي واښوي. خو د صحت چارواکي وایي دغه ناروغۍ ښکار په زرګونو خلکو علاج شوی او جوړ شوی دی. یو شمیر نور کورنۍ سیمې د نړیوال رپورټونو لرو د روانې غړې په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه خبرونه کې په کراچۍ کې د افغانستان د کونسل جنرال ډاکټر عبدالوحید پویان خبري واوري.
پروستیو کلونو کې مخصوصا د تورخم د حادثې نه وروسته چې هم افغان تجار هم پاکستانی تجار زیانمن شو، زما به کوشش دا وي چې څنګه وکولای شو چې دغه پروسه بیرته ورغوو.
د هر څه اورېدو لپاره د بشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د بشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. اسلام آباد د امریکا له خوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې یاد پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ رابطو او ولس د ګټې منسوبه ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري ځینې لارې له متنازع سیمې تیریږي. خود نوموړي د بیان په اړه په پاکستان کې کارپوهان وای امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې د چین اثر رسوخ زیات شي، نو په سناسه ډول د سی پیک مخالفت کوي. په دې حق له نور تفصيل له اسلام آباد زمون خبريال احمد الله را کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د خالی په مازیګر په یو بیان کې ویلي چې دا پروژه د پرمختیا او خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده. د یاد وزارت دا بیان تر هغه وروسته راغله چې د رپورټونو تر مخه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 د کانګرس ته اوریدنې پر مهال ویلي وو چې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې ځنې لارې له متنازع سیمې تیریږي. نوموړي په دې اړه وضاحت نه دی کړی، خو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې د جیمز میټس هدف د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وو. نفیس زکریا وینا وا چې نړیواله ټولنه د هند واک لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو د بشري حقوقو په سرغړونو وغږیږي او د اقوام متحده په قراردادونو عمل کولو سره د کشمیر شخړه هواره کړي. بلخوا هند د جمو کشمیر مسله داخلي موضوع بولي او د بشري حقوقو له سرغړونو انکار کوي او پر پاکستان تور پورې کوي چې هغلته د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په پاکستان کې کارپوهان د امریکا اندېښنې په حق لا څه نظر لري. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې د چین اثر زیات شي، نو په څنا څه ډول د سی پیک مخالفت کوي.
تش په پاکستان باندې دا تور لګول چې په ډیسپیوټډ ایریا کې دا سړک نه تیریږي ځکه جواز نه لري، چې دا رنګه ډیسپیوټډ ایریا هغه هم ده چې د هندوستان په قبضه کې ده، هلته خو هر رنګه کار کیږي، په هغه باندې امریکا هیڅ اعتراض نه کوي. نو اصلي خبره دا نه ده چې اوس سی پیک په دې لار تیریږي یا د کشمیر غم اخستی دی. په دې کې درې مقصدونه پوره کیږي. یو خو د چین مخنیوی نیول کیږي، بل هند پہ خوشحالی گی، دریم پہ پاکستان و دریم یو قسم پریشر ڈیولپ کی گی چې امریکی هم پدې باندې اعتراض وکړي، هند خود پخوانه پہ کاو، نو امریکا خپل انٹرسٹ پر سو کوي.
خود بارنو چارو کار پو حسین شهید سهروردی وایي
اگر امریکا دا منی چې دا متنازعہ علاقہ دا، نو دا قتل پکار دي چې امریکا خپل برخاسه ادا کړي چې دا ځکه کې امن اوړي او دا چې متنازعہ علاقې دي دي کې سالسی کردار ادا کړي او یا دا کشمیر مسله حل کړي. چې کله نه دا کشمیر مسله پاکستان یو 50 چې دی امریکای نه درخواستونه او منتونه کړی دي چې دا مسله حل کړی شي. دی وخت کې مونږ دا غواړو چې علاقې کې تجارت وشي، ملکونو منځ کې تعامل وشي. اگر امریکا راضی او دا اعتراض کوي، نو مطلب دا دی چې دا امریکای نیت خراب دی.
د 2015 کال اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې، چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې ورزو. قبایلی سیمو ته د شمالي وزیرستان کډوالو په بنک کې د حکومت لخوا د واپسې عمل د ځند او په حکومتي مرستو کې د مشکلاتو خلاف مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت یې نه خپل سیمو ته ستنوي او نه ورسره د ژمنو مطابق مرستې کوي. خو چارواکي بیا وایي د سرحداتو او ریاستي چارو له وزارت یې د مالی مرستو غوښتنه کړې او چې دغه مرستې ورته ملاو شي، نو د کډوالو سره به یې په امدادي کارونو لګوي. په دې حق له تفصيل د سیمه نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمه ته ندیستانه شوي بنو کې لاریون کړي، دوی وايي دولت لخوا ورته ټاکل شوی د میاشتې 2000 نقدو مرستو کېستونه ایف ڈی ایم اے په میاشتو وزنډوي. د کډوالو کمیټې غړي ملک غلام خان وايي هغه کډوال چې لا هم واپس شوي ندي، دولت دوی لخ په لومرستو محروموي.
ټیم خال کر ورته دا دې مه خلاف پر ورته وای دا چې وزیر اعظم صاحب میسا اعلان کړای وو دا غي ڈی پی صاحب 12000 روپے ملاوی جو خو تر هغه پرې چې څه پرې دا خال کو خپل لا کېتا واپس لون نه دي. یی ځه دا خال کا هغه متاثرین دي چې خپل لا کېتا واپس لون نه دي، ډېر په صاحب تکلیف کې دای رہی مہینه کې شتینا په دوه ورسې 12000 روپے ماهوار کېستا دا غا پیسې مې د خلک ته بار بینګنا دے ول بینګنا درې می دا دا د خلک کاروبار نه سر روزګار نشتا دا ری پې درما میاس کیږي چې دای یو د خلک نه راځي.
سید ایوب خان وای دا اول ورځ نه ایف ڈی ایم اے کډوالو تام رستو ورکولو کې ستونزې جوړوي.
میسته حکومت یو اعلان کړی و چې دا خلک چې سپېرې واپسی شوی نه دي، ته په میسج په ذریعہ باندې 12000 په منتری میز ورکوي. په نن تاریخه پرې هر میاشه میز د میسجنه لټ کیږي او تاریخ نشته. نن تو تاریخ بل میاشه په 15 تاریخ ار کله چې میز احتجاج وکي به دای لا فایسې ریلیز کو. دا متاثرین په کمپیشې دي، په کریې په کریې شي دي، په خلک باندې کریې کریې پیسې وداري دي. اوور سرا ور سرا دي میز تقریبا ډیر کلی داستی چې سا پرې واپسی ټوکن سپیس پر میاشته ملاو شوی دي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے اسسټنټ ډایریکټر انفارمیشن عطاو رحمان نو پوښتل، نو دوی وویل چې سفران وفاقي وزارت ته د کډوالو د مرستو فنډز درخواست کړي.
د سفران فند غواړي هغه پروسس لا کنټینیو ده. مونږ ته کله چک ملاو شو نو مونږ به فورا چې کوم ځای ته پیسې پروسس کوو. دې کې زیات خلک داسې دي چې دا خلک په قصد خپل علاقو ته واپسی نه کوي، یا دا خبره ده او یا دا چې خبره ده چې د دې علاقې کلیر نه دي، خو د دوه شناختي کارډونه باندې چې کمی پتی لیکلای شوی دي نو هغه دا هغه زیونو دی چې کوم علاقه کولاو دی. دوی لپاره مونږه د شکایتو طریقې کار جوړ کړی دی. زمونږه دفتر کې به انډیویجولي دوی خپل درخواست ورکړي. مونږ بیا هغه د پولیټیکل نه داغه تصدیق وکړو نو هغه ته مونږ بیا پیسې کولاو.
د شمالي وزیرستان نظر بیا از په عملیاتو په وجه قریباً لس لکه خلق بے کور شوی ول چې د دولت په وینا اوس 90% نه زیات خلق واپس تانه شوی. د کډوالو په وینا شمالي وزیرستان میران شاه بازار ډانډې درپخیل مچاس او د غشان د تاخیل او تحصیل کډوال لا هم بے کور دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال مرکه بدرته د رواني غړې په دویمه نیمای کې اورو خو ورزو د اولنې نیمای یو بل ریپورت ته په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ماشی لوجې د ناروغي په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیره زیاته شوې ده خو چارواکي وای چې په زرګونو خلکو کې د دغه ناروغي ټیسټ شوې ده او بیا د اغي په سپټالونو کې علاجونه هم شوې دي چې په نتیجه کې لاسو زرو زیاتو کسانو صحت ژغورل شوې ده. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د ډنګي رز معلومات ورکولو د سیاست محکمې د صوبایي ادارې تازه شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د ډنګي رز د وجې د مړو شمیره 8 رسیدلې ده. د پیښور بیلابیل سیمو سره تعلق لرونکي دغه درې کسان پرون د دغه رز نه مړه شوي دي او هم پرون نورو 300 زیاتو کسانو کې د ډنګي وایرس پخلی شوی دی. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې تر دې دمه په ټولو صوبه کې د 2000 زیاتو کسانو ټیسټونه کړی دي چې پکې د 1500 سیوا کسانو کې ډنګي وایرس پخلی شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې صوبایي د صحت محکمې لخوا د ډنګي مرض لپاره جوړ شوی سانګې او د پبلک هیلت محکمې مشره ډاکټر شاهین اپریده په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه د ډنګي ماشینه د اغزمنو د شمیرې په حق له مشال لیډو ته وایي
تقریبا 62000 کسانو کې موږ ټیسټ کړی دی. په هغه کې 13000 کسانو کې د دې تقریبا 10000 کسان دے وقت دا اسپتالونو نا الحمدللہ خیر خیریت سر ڈسچارج شوی دی او پفل کورونو کے صحت یاب دی.
بلخوا دا پیخور تاکال او گیر چاپی رسیم و اسیدون کے سور از اولان دے پا پیخور کے دا حکومت لخوا دا ڈینگی ماشی دا مخنوی پزد اوچت کل شوی حکومتی گامونو پزد احتجاج کلو او دا گامونو ناکافی بلی لیو. ولی ڈاکٹر شاہین دا دے پا جواب کے وائی
نو زمنګ اکل او زمنګ معلومات چې سوي هغه مطابق تقریبا مکمل اګامونه شوې دي. نو هغه ما عمده ته په سرونم کړه او اوس بیا کوم چې دا وی په ذهن کې د څه کوم شه ده چې کوم مونږ نه ده کړه کې دې شي چې دا وی په ذهن کې څه ده خبره ای چې کوم هغه غواړي چې وشي او مونږ دغه یو خو چې ساينسي تور باندې څه څه پکار دی ټول مونږ کړی.
د صحت محکمې چارواکي او طبي ماهران د ولس نه بیا بیا غوښتنه او پیلونه کوي چې خپل ګیر چاپیره ولاړې پاکې اوبه هم نه پرېږدي. بل دا چې د ماښام او سهار وخت کې پخپله او ماشومانو ته هم داسې جامېګانې اچوي چې لاسونه پښې یې ښکاره نه وي ځکه چې د دوی په وینا د ولسي مرستو بغیر دوی په دې رنځ باندې قابو نشي موندلې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو وار بیا ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې خپل چلغوزی حکومتي زری پارک ته د وړلو او پاکولو بغیر د ملک نورو برخو ته د خرڅ لپاره یوسي. چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د واڼه خلکو له سمودي رئیس د احتجاجونو او غونډو د لارې ویل دي چې د زری پارک په نتیجه کې د چلغوزو د خرڅ او سوداګرۍ سلسله محدودېږي او دوی غواړي چې دغه خرڅلاو په آزاد توګه وکړي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ کې نور حال اورو.
پرون د هفته پورس پټنګ شه حکومتي موقف واځ کول او پغارز د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام خاطر او د فرنټیر کور کرنل محبوب علي د خبريالانو سره د خبرو اترو په دوران کې جوته کړه چې دا زری پارک ته د زنغوزو راوړل سراسر د زنغوزو د تاجرانو او قبایلانو په ګټه تمامېږي نه چې د هغوی په تاوان. پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام خټک ویایي
دې کنسپټ چې کله کنسیو شو د اګریکلچر پارک هغه نه پس مونږ الاس نه زیاتې جرګې د کوم سره په دې حواله سره کړې دي چې ډېر کم خلک داسې وي چې هغه دې نه بینیفیټ حاصلوي چې دا ان پروسس دې نه یوسي ا پاکستان نور مارکیټ ته یا بار مارکیټ ته یوسي ډېر کم تعداد کې آر ٹریڈرز بھی چاہتا فائدہ حاصل ہے چدا کم دا شور و شرابا جوڑا شبے دے دا اخلق اے دیکھ ارستو دی چدا غی جوڑا کرے دے او دا سے غلط کنسپٹ خلق کو تور کرے چھے او دا نفاستا چھے حکومت دے تاسو دا پائنر سیدی دا تاسو نا پا زبردستائی اخلی حکومت اے دینا نا ریٹ ور تا مقرر روی او نا پا زبردستائی ور نا اخلی
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں زیادہ کھڑا چھتا جرون زنغوزی زری پارک تا را رسوی پا پارک شبا دے پا خوالو پا کوالو نا دورستے دے دوی مرزیوی چالتا کے مت وصول کی لیائی پا خپلا دے ملک نورو منڈیانو تا یوسی
او دینا پاس ویداؤٹ going into agriculture park wana trakuna hukumat nai lawkawi
the frontier corps colonel mahboob ali wawel che de amniyati forces pawasata dalta che de tarakai khushalai kum karuna shawiliya keji aga de makhsoos ghato kasano de para na balki de waziristan de qabailano de khair shagade de para di o wi ba
da sahulat che kalamun joro no padi ke de khalq khadshat da un kada bahar na kum karobar na razi لوکل خلک بمون کاروبار نه پری دی ولی چې لوکل یو سو کاروباریان چې کم ټایکون دی یا غټ غټ خلک دی هغه په دې هر څه قبضه جوړې ده لہذا مونږ یو اشورټی ورکړې وا چې دلته چې چاو پیسې انویسټ کړي اغلب سیکیورٹی ورکول زمون دی اوټی ده
دا دے ہاں یادوی چھ دا دے مطبوعاتی غنڈ نا اول پوانک شد دے زنغوزو تا جرانو او دے اغوی سنگشتی کا بالیانو پی تجاجونو او مزایروک شد بار بار غشتنا کرے دا چھ سرکار دے دوی خپلا مرزی تا پریش دی چھ دے زنغوزو ازاد تجارت وکی چھ چرتا یی زڑا غاڑی او چرتا یی فائداوی حلتا یی ورا سوی سیلاب محسود مشال ری
هلته د خبر ایجنسی د بیلابیلو لوبو اتحادیو مشران وای چلته په جمرود شاکس کې په 2015 کال کې د نړیوال معیار سپورتس کمپلیکس منصوبه اعلان کړی شوی و خو په دې عملی کار شروع نه شو. دوی وای په خبر ایجنسی کې د ځایی لوبغاړو لپاره په داسې منصوبو عمل یقیني کړي او هلته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي. په دې اکله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خبر جن سید او جمرود شاخص کی د بین الاقوامی معیار سپورتس کمپلیکس منصوبه په 2015 کې اعلان کړه شو او د فاټا سیکریټ د چارواکو د وینا تر مخې د 1.3 کروڑ روپو منصوبه وا او په دې کې د لسونه زیات لوبو سہولتونه شامل وو. د خبر جن سید د کرکټ اسوسییشن یو غړی فواد خان مشال ریډیو ته وای چې دیوګ د انتظار نه پس د دوی امید پیدا شوی وو چې د لوبو دا میدان به جوړ شي خو په دې تر اوسه کار شروع نه شو.
مختلف ایم این ایز او پولیٹیکل انتظامیہ دا ټول جبہ کا چې بالکل مونږ با کمپلیکس راوړو خیبر ایجنسی ته خوش چون کې ډیر وخت پس او دا مونږ چکم تکلیفونه تیر کړه هغه نه بعد دا سټیډیم منظور شو تر اوسه پورې دوی نه تعمیراتی کار پکې شروع کړه او نه مونږه متدای اطلاع راکړي چې دا به جوړږي یا به نه جوړږي. پکاره دا جوړ شي چې انټرنیشنل کلاډیان خودل ته په فوټبال او په کرکټ دوانو کې پیدا شي ویلګه ټول خلکو دا مونږه گراوندونه لیدلې چې مونږه گراوندو کې ټول شګي او خاورې پرتی
او د خیبر ایجنسی د لوبو اتحادیه یو مشر ندیم پردی وای چې که حکومت په دې منصوبه کار نه کوي نو باید د دې په ځای دی د لوبو واړه میدانونه جوړ کړي
چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.2 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که هغه نه جوړیږي یا د ځمکې داسې څه مسلې نو په کار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقې او په حلقې کې تقسیم شي او واړه واړه ګروندونه په جوړ شي نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیات فائدې ورسیږي.
په دې لړ کې مو چې کله د فاټا د لوبو د ډایریکټریټ یو چارواکي ایوب خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې د دې منصوبې فایل بند شوی دی او دې لپاره بېل کړی شوي روپۍ په نور منصوبو خرچ شوي دي. خو د فاټا د لوبو ډایریکټریټ او د خیبر پولیټیکل چارواکي هڅه کوي چې د یو ښه معیار سپورټس کمپلیکس په لوړګي کې جوړ کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هندي ورځپاڼه انډیا ټایمز لیکي د روانې میاشتې په 8 نیټه په افغانستان کې د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړې 14 کال پوره شو، خو په کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او دا راز په دې شخړه کې د پاکستان کردار هم غیر واضح دی چې امریکا یې کله د فشار او کله د مالی مرستو په ترڅ کې مثبت کردار لوبولو ته د هڅولو کوشش کوي. د دې لیکنې مهمې برخې د یوې لنډې دمې نه پس. د روانې میاشتې په سلورم نیټه په واشنگتن کې د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډینفورد ویل دی په دې اند دی چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. همداراز د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په دې ورستیو کې ویلي چې کسه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د ګامونو پورته کولو هڅه کوي، خو داسې ښکاري چې آی اس آی ځان ته جدا بهرنۍ تګلاره پر مخ بیايي. هندي ورځپاڼه انډیا ټایمز په دې اړه لیکي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې امریکا تر 2 کروڑ ډالرو پورې لګولي دي، خو لا هم د دغې شخړې خاتمه په نظر نه راځي. په دې موده کې وخت په وخت امریکا په پاکستان له یوې خوا د فشار او له بلې خوا د مالی مرستو په ترڅ کې هڅه کړې چې د افغانستان په کشاله کې ورسره مرسته وکړي، خو بریالي نه شوه. نو ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د دې هر سبا وجود آیا د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ ستراتیژي به څه ګټه وکړي او که څنګه. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو په وروستۍ عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د سفر پر مهال په نیویارک کې یو وار بیا هغه خبره تکرار کړه چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ټولو ډېرې قربانۍ ورکړي او په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. نوموړي دا تورونه رد کړل چې ګنې هیواد یې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي. د ورځپاڼې په وینا نوی ډیلی ته د دفاع وزیر جیمز میټس د سفر پر مهال هند ویل چې افغانستان ته خپل ځواکونه نه استوي، البته په افغانستان کې هند یو شمیر لوی پرمختیایي منصوبې ترسره کړي او لا نورې مرستې هم کوي. خو ورځپاڼې لیکي چې هند افغانستان ته پوځي ساز و سامان هم نشي ورکولی ځکه چې د هند پوځي سامانونه له روس اخیستل شوي او د ماسکو له سلا بغیر یې هند بل کوم هیواد ته نشي ورکولی. نورس باندې لیکي چې تیرو حالاتو ته په کتو سره د امریکا د فشار په نتیجه کې پاکستان سمدلاسه د وسلوالو ډلو له مبینه ملاتړ نه نشاته کیږي، البته وخت به ثابتوي چې آیا د ولسمشر ترامپ نوې ستراتیژي پاکستان د افغانستان شخړې په هوارولو کې مثبت کردار ته هڅول شي او کڅنګه.
امن، مینا او رورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو.
البته بادشاہ خانمال یو کافی راغله په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خوړې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه باندې اوریدل شي او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو وی پانی ته چې په دغه پته ورشې نو تاسو نوی وازه د روان خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، بلکې تیرې شوې خبرونه هم وخت په وخت تاسو په بیلابیلو تاریخونو کې ریکارډ شوی اوریدل شي. دا راز د مشال په وی پانه باندې تاسو په لیکلې بڼه ډیر نور معلومات، خبرونه او ریپورتونه کتلی شي. د نړۍ خبرونه تاسو ته په 15 سکنډه کې، یعنی نړیوال خبرونه په 15 سکنډو کې هم ویډیوي بڼه تاسو کتلی شي. نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ د فیسبوک او ټوټر د لارې هم د مشال ریډیو سره مرګري کېدلی شئ. د رواني غړې د مېته رسیدلیو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د چین سره د اقتصادي راهداري پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره ده. یاد وزارت ته خالی په مازیګر خبريالانو ته لیګلی یو خبر پانه کې ویلي چې دا پروژه د پرمختیا او د خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده. اخوا چین هم د تیرجمه پورز ویلي چې دغه د پرمختیا یو پروژه ده او د هیوادونو د خپلواکۍ له موضوعاتو سره هیڅ تړاو نه لري. د پوځي عملیاتو لوجې د شمالي وزیرستان وکړکل شو نن په بنو کې یو احتجاجي لاریون کړو. له حکومت خپل سیمه ته د ستنې غوښتنه کړې ده. دوی دا هم اویل چې د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای ورته مالی مرستې په وخت نه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مشو کسانو شمیره 8 ته رسیدلې او تر اوسه د 2 شپېتو زرو کسانو د ډینګي طبي ټسټونه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اخوا وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د یوکرین د مکمل خود مختاری بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه خبره وي. جان هانسمن چې د یوټا گورنر وو په داسې حال کې خپل دنده سنبالوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له شمالي کوریا سره به یوازې په یو خبره کار وکړي، خو هغه د دغې وضاحت ونه کړ. پرون په یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ وویل په 15 کلونو کې د امریکا ولسمشرانو د دوی انتظامیو د شمالي کوریا سره په یو شمېر لوازنامې کړي دي او پر دغو ډېرې پیسې هم خرچ شوي دي، خو دغه څه عملی کار نه دی رامخې ته کړی. او د کریملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی زرګونو پلویانو پرون په ټول هیواد کې مظاهره کړي. دا مظاهره په داسې وخت شوي چې پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو کلیزه هم وه.
فرخند اسد درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوم. اوس پام وکړئ د مشال ریډیو هفتواری خبرونه د مشال مرکې ته. د نن مشال مرکې ته اوس لپاره زمونږ همکار زلان یوسف سی برابر کړی. راځي چې په غاړې وورو.
د مشال مرکې
کې ټولو اوریدونکو ته هرکلی. زلان یوسف زیم او نن را سره مشال مرکې کې ډاکټر عبد الله وحید پویان میلمه دي. پویان صاحب د افغانستان لخوا پیښور کې قونسل جنرال و. سورج وړاندې له پیښوره کراچۍ ته تبادله وشوه او اوس به پویان صاحب په کراچۍ کې د قونسل جنرال دندې ترسره کوي. نو پویان صاحب سره به د پیښور په اړه هم خبرې کوو، خو زیاتې مهمې د کراچۍ خبرې دي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی او افغانستان ته هم زیاتره تلونکي مالونه د کراچۍ له لارې راځي. او تاسو ته پته وي چې په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم نږدې 1 بلیون $1 چې کوم رقم شوی دی. پویان صاحب به پوښتو چې آیا دوی څه پلان لري چې دغه تجارت ته واپس وده ورکړي. پویان صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
ډیره مننه. کورم آباد.
پویان صاحب څه وایې؟ تاسو پیښور ډیر مهم ځای دی، د افغان کډوال پکې ډیر زیات چې کوم نه میشتي او سیمه چې کوم نه تړلې شوې سیمه نه د افغانستان سره. دلته کې تاسو خپلې دندې ترسره کړې، اول کې د دې ځای په تجربه باندې لږ رڼا واچوي چې کارونه څنګه وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پیښور د افغانستان د لپاره ډیر یو مهمه سیمه ده، یو ستراتیژیک ځای دی. دلته داسې نه محسوسیږي لکه چې موږ بل هیواد کې دنده ترسره کوو. دلته چې کوم میشته پښتانه دي، دوی زموږ ورونه دي. دوی سره موږ د وینې تړون لرو، فرهنګي تړون لرو، مذهبي تړون لرو، او زه چې کوم ماموریت ما دلته درلودل واقعا په ډیره مینه او په ډیر سپیشل احساس مې ترسره کړی دی. او دلته چې ما کوم کارونه کړی دي هغه د مهاجرینو دلته میشته چې کوم افغان کډوالو د هغوی دپاره مې ډیر زیار ایستلی دی، مخصوصا د هغه افغانانو دپاره چې راجستر شوي نه وو دلته او د پاکستان د پولیسو لخوا نه ډیر ځورېدل. نو ما د پاکستان د مخصوصا خیبر پختونخوا د چارواکو سره په مشوره کې د خاص د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی گورنر او د پولیس چارواکو سره ما په مشوره باندې په دې نتیجه ورسېدو چې هغه افغانان چې دلته راجستر شوي نه دي باید راجستر شي. په همدې خاطر باندې ناراجستر افغانان دلته ډیر پازابیدل، ډیر ځورېدل او د پولیسو لخوا نه به ډیر کړیدل. نو په دې نتیجه ورسېدو چې بله لاره نشته دی، یوازینۍ لاره دا ده چې دا افغانان باید راجستر شي. نو اوس تقریبا یو میاشت کېږي چې د ناراجستر افغانانو د راجستر لړۍ شروع شوې ده. الحمدلله افغانان دلته نو نه ځورېږي، نه پازابېږي، د پولیس لخوا نه رټل کېږي. نو دا ماته د ډېر افتخار ځای دی چې ما دلته وتوانېدم چې افغانان د پولیسو له منګلو وساتم.
پویان صاحب، نوې دنده ستاسو کراچۍ کې ده. کراچۍ کې ډېره مودې پورې کونسل جنرل ووم نه څوکۍ خالي وه، تاسو اوس ور روان یې. او کراچۍ د پاکستان تجارتی مرکز دی، بلکې افغانستان ته هم چې اکثر کم مالونه راځي نو د کراچۍ له لارې راځي. او په دې تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت کچه چې واغ ډیر راکمه شوې ده، نو څه داسې پلانونه لرای په نظر کې چې کراچۍ ته لړ شي او هلته کې د دې لپاره هڅې وکړي چې دغه تجارتي اړیکې چې کوم دي هغه نورې پیاوړې شي او دغه کچه لوړه شي؟
واقعا د تورخم د حادثې نه وړاندې تقریبا 80% د افغانستان تجارتي اموال یا د پاکستان نه او یا د نورو هیوادونو نه د کراچۍ د لارې یا د پاکستان د لارې افغانستان ته راتلل. د پاکستان نه چې کوم پروډکټ یا اموال افغانستان ته تلل دا واقعا د افغانانو دپاره په ډېره ارزانه بیه تمامېدل نسبت د سیمې نور هیوادونو ته. نو په همدغه خاطر باندې زموږ تجارت د پاکستان سره تقریبا 80% ته نسبت نورو ملکونو ته پرمخ تللی و او تقریبا د کال 2.5 بلیون ډالر بزنس و د پاکستان او افغانستان ترمنځه. متاسفانه په وروستیو کلونو کې مخصوصا د تورخم د حادثې نه وروسته دغه د تجارتي اموالو امپورټ افغانستان ته تقریبا 1.5 بلیون ډالر تراکوز شو. یعنی ډیر سخت زیانمند شو چې په دې کې هم افغان تجار هم پاکستانی تجار زیانمند شو. په دې وجه دا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادي فضا رامنځته شوه. زما به کوشش دا وي چې زه کله بخیر سره کراچۍ ته ځم د پاکستانی مقاماتو سره، تجارانو سره، پاکستانی تجارانو سره، افغانی تجارانو سره به زه به په دې مسایلو باندې غونډه کوم او لیدل کتل کوم چې څنګه وکولی شو چې دغه پروسه بیرته ورغوو او دغه اموال چې کوم د پاکستان نه یا د پاکستان د لارې نه افغانستان ته ځي، چون دا ارزانه تمامیږي او زموږ خلک چون ډیر بېوزله دي د نورو هیوادونو نه چې اموال افغانستان ته راځي دا ورته ډیره قیمته تمامیږي، چې دغه بیا ورغوو او دا تجارت بیرته هماغه ځای ته ورسوو چې کوم مخکې وو.
پویان صاحب، چې کوم د تجارت دا تاسو ووایئ چې تقریبا 1 بلیون ډالر کمی راغلی دی په تجارت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ، عوامل یې څه دي یا څه داسې غټې وجې دي چې دغه تجارت راکم شو؟
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د تورخم د حادثې نه وروسته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغله د افغانستان او پاکستان ترمنځ. یعنی تجارت د سیاست ښکار شو. موږ نه غواړو چې تجارت د سیاست ښکار شي. تجارت یو بېله مسله ده، بزنس یو بېله مسله ده، سیاست یو بېل مبحث دی. نو زه به کوشش وکړم چې دا دوه شیونه سره بېل کړم. تجارت پیدا او آزاد فضا ولري که هر څومره د افغانستان پاکستان ترمنځ مناسبات خکیږي یا خدای نه خواسته کړکیچن کیږي نو تجاران د دې نه زیانمن نشي. یا مثلا کم امپورت چې افغانستان ته ځي د دې لارې نه دا زیانمن نشي. په دې باندې به زه یو جامع پروګرام طرحه کړم چې په نتیجه کې به زه د پاکستاني مقاماتو سره لکه ما چې مخکې ویلي پاکستانی تجارانو سره افغانی تجارانو سره به کینم د لارو حل باید پیدا کړو دې دپاره چې څنګه دا بیرته ورغو.
تجاران خو اغیزمن شوي دي، تاوانونه یې کړي دي. تجارانو سره ستاسو ناسته چې دا هغه خو تجارانو وار په وار باندې خپلې غوښتنې مخې ته راوړي چې زموږ دا غوښتنې یو که داسې وشي نو تجارت په پر مخ لاړ شي. خو اصل مسله د دولتونو ترمنځ ده، داسې ممکن نشي کېدی چې د دولتونو چارواکي کینی او هلته کې په یو فورم باندې دا خبرې چې کوم نن فیصله شي چې یاره داسې قسمه ګامونه پورته کړو چې تجارت په مخ کې لاړ شي.
بالکل، د پاکستان حکومت اوس په دې باور شوی دی زموږ د نظره چې د افغانستان د حکومت سره کینی خپل کوم طرحې یا پلانونه یا پروګرامونه چې لري هغه د افغانستان سره طرحه کړي او د هغې په نتیجه کې یو لاره د حل پیدا شي د دواړو ملکونو په منځ کې. زه داسې نقطه یا داسې مشکل د دې دواړو هیوادونو ترمنځ نه وینم چې د هغې په نتیجه کې کشمکش زیات شي. تاسو پوهیږئ چې په دې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه فضا پیدا شوې ده چې د دواړو ملکونو پلاوي یو بل ته په اصطلاح د مشکلاتو د حل لپاره د یو بل هیواد ته سفر وکړي او دا مشکل حل کړي. زه ډیر د پاکستاني سیاستمدارانو سره او د حکومتي چارواکو سره چې زما ناسته کړې ده د هغې ناستې ماته دا نتیجه راکړې ده چې پاکستانی سیاستمداران اوس دې ته حاضر شوي دي چې افغانستان سره کینی او خپل مشکلات په ګوته کړي، د هغې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سالمه فضا منځته شي.
د تجارت په دغې موضوع کې به پاتې شو. زیاتره تجاران یا د افغانستان تجاران دا ګیلې کوي چې د افغانستان طرف د پاکستان طرف ته زیات مشکلات دي، خو ځینې مشکلات داسې په نظر راځي چې د پولې اخوا افغانستان غاړې ته هم مشکلات شته. یعنی دا اوس تازه چې کوم خبرونه راځي چې د افغانستان دولت د پاکستان نمبر والا ګاډي چې د پاکستان نمبر پلیټ پہ لګېدلی هغه ګاډي یې بند کړي دي چې د پاکستان نمبر پلیټ والا ګاډي به افغانستان ته نه را داخليږي او هلته به سفر نه کوي. نو ستاسو دا نظر نه لري چې اخوا هم داسې څه مشکلات شته چې هغه حل شي؟
نو واقعا که د صداقت نه کار واخلو د پاکستان حکومت ډېرې ستونزې منځته راوړي د افغان تجار دپاره. دا زمینه نه ده مسایده چې د دوی ګاډي د تورخم نه تر کراچۍ لاړ شي یا لاهور ته لاړ شي یا نورو ایالتونو ته لاړ شي. دوی په ډېر بندیز لګولی دی او ډېرې ستونزې د افغان تجار او ترانزیت مخې ته ایښي دي. نو چې کوم ستونزې د تورخم د حادثې نه وروسته پیدا شوې په دې کې زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت ډېر ملامت دی. پاکستان حکومت ډېرې لویې ستونزې د افغان تجار او د افغان ترانزیت په مخه کېښودي چې هغه مشکل و مخکې. مثلا زمونږ افغان ډرایورانو بدون له پاسپورټ او بدون له ویزې پاکستان ته تګ راتګ کوو. همدغسې د پاکستان ګاډي افغانستان ته بدون له ویزې او پاسپورټ تلل، خو کله چې پاکستان حکومت دا بندیز راوړ نو خامخا د افغانستان حکومت هم مجبور شو چې ځینې مقررات وضع کړي د دې دپاره. اما پایلې د پاکستان حکومت و.
خو داسې څه پلان لري چې د افغانستان د حکومتي چارواکو واکمنانو سره هم په دې اړه باندې خبر وکړي چې هغې هم لږ نرمي راولي؟
بالکل، دې کې شک نشته. ما تاسو ته ویلي چې زه پلان لرم چې زه کله له خیر سره کراچۍ ته ځم او خپله عهده سنبالوم. نو د هغې نه وروسته به زه پاکستاني مقاماتو سره هم خبرې کوم چې په تجارت کې سهولت منځته راوړي. نو خامخا چې زه کله د مقابل لوري سره خبرې کوم چې په تجارت کې سهولت راوړي نو خامخوا خپل وطن سره دا خبرې کوم، د خپل چارواکو سره هم دا خبرې کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې سہولتونه منځ راوړي، چې زه امید لرم چې دا کار کوي.
پویان صاحب، پاکستانی واکمنان وار په وار باندې داسې قسمه بیانونه ورکوي چې د پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلې شوی دی، کچره پوری امن نه نو را پوری امن نشي کېدی. نو سمنه مهم غنه د پاکستان او د افغانستان خ تعلقات؟
نو بالکل، زبې یو ساده مثال تاسو ته درکم. کستا په گاونډي کور کې ور لګیدلې، نو ته دا احساس نه کې چې دا ورستا کور ته راځي. کته ورونه دانګي او د خپل گاونډي کور اور مړنه کې، نو خامخا دا کور دا غور ستا کور متاثر کوي. نو دا دوه هیوادونه امن، سوله او جنگ دا تړلې ده. که په هر دغه دوه هیوادونو کې سوله وي، نو بل هیواد هم ته متاثر کېدای شي، او که جګړه وي نو خامخا به د دې ګاونډي هیواد ته متاثر کېدای شي. زه په دې نظر یم چې دا دواړه هیوادونه باید د دایمي صلحې د دواړو هیوادونو په هکله فکر وکړي. که هر د دې دوو ملکونو سیاستمداران یوازې په خپل ځان او خپل ملک باندې فکر وکړي، زه فکر کوم چې دا په تیاره کې سوک وهل دي او په غلطه لاره روانېدل دي. باید موږ د دواړو هیوادونو د سولې، دایمي سولې او دایمي ورورولۍ باندې ډیر عمیق او اکاډمیک فکر وکړو، چې دا به ډیرې ښې پایلې ولري دواړو هیوادونو لپاره.
تاسو د افغانستان لاړه خدل تک یو ډیپلوماټ یې، تاسو چې دا کومه خبره کوئ نو تاسو یقین نه چې دواړو غړو ته چې کوم واکمنان دي هغوی په دې خبره پوه دي چې دا خبره ضروری ده؟
نه، زه امید لرم چې باید دا یوه معادله ده، یو آسانه فرموله ده. باید د دواړو هیوادونو سیاستمداران په دې باندې باید پوه شي چې موږ د یو بل نه ډیر متاثر کېدای شو، ځکه زمونږ کم په دې خطه کې چې کم ګاونډیتوب دی هغه داسې دی چې باید یو بل سره مرسته وکړو، او که مرسته ونه کړو دواړه هیوادونه متضرر کېدای شي، او دنیا هم د دې دواړو ملکونو په ګټه روان نه دي، د دنیا سیاست هم د دې دواړو ملکونو په ګټه نه دی. باید موږ دواړه هوښیار شو او دواړه په دې باندې فکر وکړو چې زموږ بقا په دې کې ده چې یو د بل سره د محبت، دوستۍ او راتلونکي باندې ډیر عمیق فکر وکړو، او که ونه کړو دواړه هیوادونه متضرر کېدای شي.
د پاکستان ځینې مقامات دا یو قسمه تور لګی چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلقات په خرابېدو دي یا خراب شوي دي، نو د کې زیاتره لاس د هند دی، د هند عمل دخل اغلته کې زیات دی. تاسو دغه تورونو ته په نظر ګوره؟
پاکستانی مقامات ته چې بل دلیل لاسته ورنشي یا بل اسلحه لاسته ورنشي، نو خامخا فقط د هند مسله وړاندې کوي. زه تاسو ته وایم چې زمونږ خارجي سیاست یا بهرنی سیاست د متقابل همکاري، د ورورولۍ او د یو بل متقابل احترام په اساس باندې دی. موږ په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره، مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره، فقط د متقابل احترام په اساس باندې استوار دی زموږ سیاست. هیڅ هیواد موږ ته د بل ګاونډي هیواد نه زیات ارزښت نه لري، نو هیڅ هیواد زموږ له خوا نه باید تشویش ونه کی چې بل هیواد ته موږ دونه امتیاز ورکو چې خدای نه خواسته بل هیواد دا غینه متضرر شي. د پاکستان تشویش په دې حقله بالکل بی‌ځایه دی.
تاسو پیښور کې کونسل جنرل وای چې په کوم وخت کې دلته کې داسې قسمه خبرونه خپرېدل چې افغان کډوال دلته کې زوریږي، او ځینې خلکو بیا کډې وکړې دلته نه، ځینې خلکو په باره کې دا ویل کې دل چې په زور باندې بوتللی شول افغانستان ته. په دغه وخت کې یو ایشو داسې روچته شوه چې دلته کې خلکو رشتې کړې دي، د افغانستان کډوالو دلته کې په پاکستان کې خزي کړې دي او ورکړه راکړه یو بل سره کړې دي، نو هغه خلکو ته ډېره زیاته ستونزه وه، ځکه چې ښځه دلته پاتې کېده او میړه چې کوم نه افغانستان ته، تو میړه دلته پاتې کېده او ښځه افغانستان ته تله. په هغه اړه هغه مسله ستونزه هواره شوې ده کنه؟
زه په مجموع کې دا خبره وکړم، زه کله چې پاکستان ته راغلم د پېښور یا خیبر پختونخوا قونسل جنرال شومه، واقعا افغان کډوال دلته ډیر زوریدل، ډیر ټکول کیدل، ډیر وهل کیدل. د دوی کورونو ته پولیس نه نوته، په ډیر بې عزتۍ او په ډیر بې حرمتۍ به دوی د کورنه راوستل، ګاډو کې به واچول او دوی به بندیان کړل، جیلونو ته به وړل، زندانونو ته به وړل. ډیر لوی ظلم روانو د پاکستان حکومت لخوا نه. ما د پاکستانی چارواکو سره، مخصوصا د خیبر پختونخوا چارواکو سره، وزیر اعلی، گورنر، د پولیسو مشرانو سره بار بار وکتل او هغوی مې قانع کړل په دې باندې چې تاسو دلته د جهاد په وخت کې لمنه پراخه کړله او دغه افغانان هم دلته ومنل او اوس په دغومره بې عزتۍ باندې دا دیز نه وباسئ، دغه په ګاونډیتوب باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي او دا ښه کار نه دی. پریدی چې دا افغانان په طبیعي شکل باندې خپل وطن ته ستانه شي او دوی هم علاقمند دي چې خپل کور ته لاړ شي. مونږ دغه بستر مونږ ته لږ وخت راکړئ چې دغه بستر مساعد کړو، ځکه هلته افغانستان هم په داسې حالت کې نه دی چې دا ټول 2.5 میلیونه مهاجرین عاجل ومني او دوی ته ټول امکانات برابر کړي. مونږ هم خپل ستونزې لرو، هلته جګړه روانه ده، تاسو پوهیږئ چې انتحار او انفجار روزانه هلته روان دی، امنیتی وزالت خنه ده. نو مونږ ته وخت باید راکړ شي چې مونږ دغه افغانان په یو څو مرحلو کې هلته افغانستان کې ځای په ځای کړو. خو متاسفانه په یو مرحله کې داسې وه چې د پاکستان پولیسو ډیره لویه ناروا وکړه افغانانو سره، خو بیا وروسته وروسته مونږ په دې باندې د پاکستاني چارواکو ته قناعت ورکړ چې افغانانو ته لږ وخت ورکوي، چې د هغې په نتیجه کې مونږ دواړو خواوې په دې نتیجه ورسېدو چې افغان کډوال هغه چې راجستر شوي نه دي باید راجستر شي، ځکه د دوی پته معلومه شي، دوی آدرس معلوم شي، دوی ته یو سند وي چې د هغې په نتیجه کې پولیس په دې باندې پوه شي چې دوی چیرته ژوند کوي او په کوم آدرس باندې دوی دلته ژوند کوي. بهرحال اوس هغه فضا الحمدلله له منځه تللې ده، افغان کډوال دلته نه ځورېږي. هغوی د راجستر کولو یو میاشت مخکې د راجستر پروسه شروع شوه، اوس هغه پروسه دوام لري. زه امید لرم چې افغانان په څو مرحلو کې په ډېر طبیعي شکل باندې، یعنی په خپله غوښتنه باندې، هغه نړیوال معیارونو سره خپل وطن ته ستانه شي. د کومه ځایه چې ما افغانانو سره خبرې کړي دي، د هغوی مشرانو سره مې خبرې کړي دي، هغوی دې ته لیوال دي چې افغانستان ته ستانه شي. منتها لږ د تنفس وخت دوی ته پکار دی، چې زه امید لرم د پاکستان حکومت نه بیا هم دا غواړم چې د خلکو ته لږ وخت ورکړي چې هغوی په طبیعي شکل باندې آماده شي چې افغانستان ته ستانه شي.
افغانستان اقتصادي ستونزې لري، دا وخت کې جګړه روانه ده، خو داسې ممکن نه شي کېده چې د نړیوالو کومکونو په بنسټ باندې دغه پروسه تیزه کړي شي او چې کوم دلته کې کډوال دي ته هلته کې اسانتیاوې برابر کړي شي، که نه نړیوال کومکونه اوس کم شوي دي.
ولې نه، اټکل شوې وه په 2014 کې چې یوازې 15,000 افغانان به وطن ته ستانه کېږي، اما برعکس د دې 8,000 افغانان افغانستان ته، یعنی دا ښیي چې افغانان لیواله دي چې خپل وطن ته ستانه شي. منتها نه په زور، نه په جبر، یعنی په جبر چې ته یو څوک د خپل هیواد نه شړي او هغه هم د نړیوالو موازینو او معیارونو خلاف وي، دا خو صحیح نه ده. او د ګاونډیتوب د مناسباتو خلاف هم دي چې ته یو مهاجر یا یو کډوال ته په زوره په سوک او څپېړه د خپل وطن ته وطن نه وباسې، دا اخلاقا انساني اخلاق نه ایجابوي. نو که په طبیعي شکل وي ولې نه، افغانان ډېر سخت علاقمند دي چې خپل وطن ته لاړ شي. منتها لږه فضا پکار ده. افغانستان حکومت موږ دوه ځلې افغان کډوالو مشران جمهور رئیس د افغانستان ته هلته ویوړل، هغوی خپلې طرحې او پیشنهادونه جمهور رئیس ته وړاندې کړل. د هغې په نتیجه کې جمهور رئیس دا ومنله چې دوی ته به هلته ځمکه ورکوي، د استوګنې ځای ورکوي او حتی آبادي هم حکومت ورته کوي. نو دوی ټولو ومنله. اوس انشاءالله تعالی چې تاسو پوهیږئ چې دا پروسه په ډېره تیزۍ روانه ده او هره ورځ افغان کډوال افغانستان ته روان دي. تاسو که تورخم ته دا اوس لاړ شي، تاسو به یقین شي چې په سلهاو کورنۍ روزانه افغانستان ته ځي.
ستاسو د معلوماتو تر مخه دا وخت څومره داسې افغان کډوال به یې رجسټر چې پاکستان کې لامیشت دي؟
د تاسو پوهیږئ چې په ټول پاکستان کې تقریبا 2.5 میلیون افغانان اوسیږي کډوال چې اکثریت په خیبر پختونخوا کې دي. کدا سه وګڼو چې 2.5 میلیون افغانان په ټول پاکستان نو خامخا به 2 میلیون په خیبر پختونخوا کې وي. زه په اطمینان سره ویلی شم چې د 1 میلیون نه زیات ناراجستره افغانان دلته دي چې دا لړۍ اوس تقریبا 1 میاشت مخکې پیل شو چې دوی راجستر کی. نو د دې راجستر کیدو د تکمیل په جریان کې به زه باور لرم ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شي.
پویان صاحب سمو د وړاندې کالیم لانه کیږي شربت ګل پاکستانی پولیسو گرفتار کړه، ایف آئی اے گرفتار کړه چې جعلی شناختی کارډ دی ورسره، بیا افغان سفارت او افغان کونسل ګرې ډېرې منډې تړلې وهلې او ډېر په درناوي باندې شربت ګل هلته کې بوتله ژمنه ورسره شوې وه چې هلته کې به ورته کور ورکولی کیږي. خو اوس داسې خبرونه دي چې شربت ګل ته کور نه دی ورکړی شوی او هغه وایي چې زه واپس پاکستان ته ځم یا جلال آباد ته ځم. دې کې څونه صداقت
شربت ګل دی؟ پختنی ټولنې د ښکلا یو سمبول دی، دا نه یوازې چې د افغانستان بلکې د خیبر پختونخوا د پښتنو نمایندګي هم کوي. دا د یو پختنی کلتور د ښکلا یو نماینده ده په ټوله دنیا کې، د ښکلا یو سمبول دی، د عجز، د فقر، د ښځو د سپیشلتیا یو سمبول دی اصلا. او دا په مجموع کې د یو مظلومې ښځې د سپیشلتیا یو سمبول دی په ټوله نړۍ کې. بهرحال د دې سره ډېر لوی ظلم وشو، د پاکستان حکومت دا په جیل کې واچول یا زندانی کړله، چې زه فکر کوم چې هیڅ نو انساني معیار دا نه مني. دا یو ډېر لوی ظلم و چې په دې ښځې باندې وشو. بیا د خیبر پختونخوا د قونسلګرۍ په هلو ظلم باندې دا میرمن خلاصه شوه، افغانستان ته لاړله. دا فیسبوکی پروپاګاندو پسې به تاسو نه ګرځئ. شربت ګل ته اوس فیلن په د کابل په ارزان قیمت کې یو ډیر ښکلی کور ورکړ شوی دی. د دې نه مخکې اپارټمنټ ورته د حکومت له خوا نه په کرایه اخیستل شوی و چې د هغې کرایه مخکې له مخکې نه ورکړ شوې وه. چې کله هغه ټایم پوره شو، مسئولینو اوس فعلاً چې زه تاسو سره غږیږم، هغې ته په ارزان قیمت کې ډېر یو ښکلی کور اخیستلی دی. د هغې بچیان اوس فعلاً په خپل کور کې دي. شربت ګله دغه اوس چې زه تاسو سره غږیږم په خپل کور کې ژوند کوي. هغې ته هیڅ را ستونزه نشته. او دا چې هغې ګواښ کړی دی چې ګویا که ماته کور رانه کړي زه پاکستان یا جلال آباد ته ځم، دا بیخي دروغ دي. زه تاسو ته اطمینان درکوم، تاسو کولی شئ چې خپل نماینده ولیږئ، دې سره دې مرکه وکړي. دا د شربت ګل خبرې نه دي، دا فیسبوکي تبلیغات دي چې تاسو په ډیر باور مه کوئ. شربت ګل اوس فعلاً په خپل کور کې ژوند کوي او ډیره هوسا او ډیره خوشحاله ده.
ډیره مننه عبدالله وحید پویان صاحب مشال ریډیو درو خبرو کول.
ستاسو نوم ډیره مننه. کور مو ودان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. Ah